د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړې استازي وایي د 2023 کال لاګیست میاشتې تر 3 سپتمبر میاشتې پورې ګڼ افغانان ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. توماس نیکلسون پرون د اروپا پارلمان وی غونډې ته دا وینا وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته ګڼو کسانو پر خطرناکو لارو مهاجرت ته ملا تړلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن روسیې ته په اوکرين کې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارولو په اړه خبرداري ورکړې دی او ویلي دی چې دا به د روسیې خورا لویه تیروتنه وي. امریکا د خبرداري وروسته له هغې ورکوي چې روسیې ادا کړې چې اوکرين په خپل قلمرو کې د ککړ بم په نوم د یو ډول اټومي وسلو کارولو ته تیاری نیسي. د ایران قضاوی چې پر بندیوان فرانسوي جوړی د تورونو د قضیه پړوند یو شمیر نور کسان هم توقف شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي غوړي د دې قضیه پړ خپل څېړنې بشپړې کړي. د ایران د قضاویان د مسعود ستایشی پرون خبریالانو ته وویل د نوو کسانو توقف د دې قضیه پړه مهم اطلاعات روښانه کړي دي. د فرانسې د خونکو د ټولنې چارواکي سسلی کوهلر او ملګری ژاک پاریس په تیر میاشت کې ایران ته رخصتی تللی و چې د کارګرانو د ټولنې د ترازونو د پرولو په تور ونیول شول. دوی په جاسوسي او د ایران د ملي امنیت په ګواښلو تورن شوي دي. او د کرکټ د نړیوال شلوریز جام په لړ کې څو شېبې وروسته افغانستان له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت 12:30 بجو ته پلان شوې ده، خو د کرکټ د معلوماتو آنلاین ویب پاڼې لیکلي سهار مهال د شوي باران له کبله ممکن لږ پزند پیل شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي تر 80 هکتار ډیر زمکی مول نشئی بوټو څخه پاکی کړی دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکو نیولې دي چې محکمو ته سپارل دي.
په یو راپور کې به واوري چې اسرایلی لرغونپوهان وایي د تاریخ او نشه په منځني ختیځ کې تر میلاد 1400 مخکې دود و.
اکلیم اله خموس نمڅو په کمویات
تاریخ د دې لپاره لمړی سره یې خدل چې د محشر پورز د مړو ارواوی لیو بل سره ویني.
دا چې د موتا د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې میتود څومره ګټور دی، په دې اړه مو د موتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده.
مشاوره یا کانسولینګ د احتیاط په درملنې کې ډیره زیاته مهمه ده.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی داسې خفه معلومیږي. خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ډاکټر صاحب، زما د زوی ژوند را تباکه او ته وای چې خیریت دی؟
والی ما څه بد در سره کړی چې داسې را ته پکاري؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې تر 80 هکتار ډیر زمکی له نشئی بوټو څخه پاکی کړی دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې موین وایي د دوی امنیتی ځواکونو نه یوازې دا چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، بلکې په تیر یو کال کې تر 3000 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد نیولي او د دې موادو قاچاقونکي یې نیولي دي. خو سیاسي تحلیلګران د نشئی موادو د قاچاق په تور د نیول شویو کسانو د نه محاکمه کولو په اړه د انتقاد ترڅنګ وایي چې اوس هم د افغانستان په لری پرتو سیمو کې کوکنار کرل کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
نمیاشت کې چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا فعال کړی او د نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړې محکمه هم جوړه کړې ده. خو په دې موده کې د دواړو ادارو د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوو اشخاصو په اړه هیڅ علني قضایي غونډه نه ده کړې. اوس د طالبانو حکومت ادعا کوي چې تر 80 ډیر کښتونه یې له نشئی بوټو څخه پاک کړي او د دې ترڅنګ یې په تیر یو کال کې د نشئی موادو د قاچاق په تور تر 2000 ډیر کسان نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معین عبدالحق همکار وایي چې دوی له نشئی موادو سره مبارزې ته ژمن دي.
موږ د 2000 په شاوخوا کې قاچاقبران او د دې مواد مخدرو کارکونکو نیولې دي چې محکمو ته سپارل دي په ولایتو په اطرافو کې. همدارنګه موږ تقریبا 3000 کیلو مواد مخدر نیولې دي په مختلفو ولایتو کې چې هغه موږ محکمو ته سپارل دي. 8 هکتار مځکه موږ د مواد مخدرو سره تصفیه کړې ده، یعنی د کښت کوکنارو د 420.
د طالبانو حکومت تیر شمسی کال د دلوی په میاشت کې د نشي موادو سره د مبارزې لپاره د ځانګړي محکمې د جوړولو اعلان وکړ، خو تر اوسه دې محکمې اعلاني قضایي غونډه نه ده کړې او داسې شمېر هم په لاس کې نسته چې دې محکمې د څومره قاچاقونکو دوسیه څېړلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت داسې مهال د کوکنارو د لسګونو جریب مځکو د ویجاړولو خبره کوي چې یو میاشت مخکې همدې وزارت ادعا کړې وه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی دی. د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد بشتون وایي چې د طالبان حکومت په صادقانه ډول د کوکنارو د کښت مخه نه نیسي.
موږ د تاریاکو دپاره دوه منطقې لرو. یوه هغه منطقه ده چې د سړک پر غاړه ده، خلک هر وخت هغه ویني. په هغو منطقو کې واقعا هم تاریاک بند دي او څوک یې د بیرې نشي کولی، ځکه طالبان هر طالب قاضي دی، هر طالب څارنوال دی، هر طالب د خپل ځان اختیار لري چې وړې محکمه پرې وچلي. خو په لیرو پرتو سیمو کې، په هغو سیمو کې اوس هم قرار د اورېدو څخه تاریاک کرل کېږي او هغوی خپل حاصلات اخلي. دوی بدیل نه دی وړاندې کړی، ځکه بدیل دی لري نه.
که څه هم ملګرو ملتونو او نشي موادو سره د مبارزې نړیوالو ادارو په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت او نشي موادو د تولید نامعلوم وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده، خو یو کال کېږي چې د افغانستان د کوکنارو د کښت او تاریاکو د اندازې په اړه هیڅ یوې ملي او نړیوالې ادارې رسمي شمېرې نه دي خبرې کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د اسرایلی لرغونپوهانو څېړنې ښیي چې په منځني ختیځ کې د تاریاکو نشه تر میلاد مخکې 14 پیړۍ ته رسیږي. اسرایلی لرغونپوهانو تازه د یوې هدیرې د کیندلو پر مهال په څو قبرونو کې د تاریاکو نښې نښانې موندلې دي. د دې لرغونپوهانو څېړنو ښودلې چې د ویر او غم پر مهال د تاریاکو د نشې تر څنګ د مړو د ښخولو پر مهال د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې د هغوی د خپلوانو لخوا له مړي سره په قبر کې یو څه تاریاک هم ایښودل کېدل. خو په افغانستان کې څېړنې ښیي چې په دې هیواد کې د تاریاکو د نشې سابقه تر 100 کالو هم لنډه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا کیندنې چې د اسرایلو په مرکزي سیمه تل یهود کې شوې په پایله کې کولالي او ژړی لوښي ترلاسه شوې دي. د لرغونپوهانو په باور لدی لوخ څخه د تاریاکو د نشو لپاره کار اخیستل کېده. هغه قبرونه چې لرغونپوهانو کیندلې په کنعانیانو پورې اړه لري او په دې قبرونو کې هم د تاریاکو نښې نښانې لیدل شوې دي. د اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې لرغونپو راین بیری د ویر او غم په مراسمو کې د تاریاکو د نشې په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل
کیدای شي چې دا مراسم د کشش په وسیله د مړي له کورنۍ سره په ګډه جوړېدل. د مراسمو ګډونوالو به تر دعا کولو مخکې تاریخ خوړل او عقیده یې درلوده چې د نشې په حالت کې د مړو لپاره دعا قبلیږي او د مړو ارواوې خوشاله کیږي.
دا څېړنه چې د وایزمن په نوم لرغونپوهنې انسټیټیوټ او اسرایلو د لرغونو آثارو ادارې په ګډو هڅو ترسره شوې ښیي چې کنعانیانو د خپلو ناسمو مذهبي عقایدو له مخې تر میلاد 14 پیړۍ مخکې په اوسني مصر، یونان او ایټالیا کې د تاریاکو نشه کوله. خو د تاریاکو د اوسني نشې طرز خلاف به تاریاکو بکول او بیا به په کولالیو او ژیړیو لوښو کې د شراب په ډول څښل. د ښاغلي بیری په وینا له قبرونو څخه ترلاسه شویو صراحیګانو، جوامونو او تاریخي روایتونو ته په پام سره د مړي خپلوانو به د ځینو ناسمو مذهبي باورونو له مخې له مړو سره یو ځای په قبر کې اوسه تاریاک هم خودل.
تاریاکی د دې لپاره لمړی سره یې خودل چې د محشر په ورځ د مړو ارواوې له یو بل سره ویني، د مړي روح د پاتېدلو او نورو ارواوو سره د لیدلو توان او چمتووالی ولري.
خو افغانستان چې په وروستیو کلونو کې په نړۍ کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید تر ټولو لوی مرکز بلل کېږي، پوښتنه دا ده چې په دې هیواد کې د تاریاکو نشي په کوم کال کې رواج وموند او هدف یې څه و؟ د نشي مواد ورسره تړلې زیانونو کتاب لیکوال ډاکټر محمد سیمین ستانکزی وایي چې په افغانستان کې تاریاکو لومړی په کلیو کې د درد د آرامېدو لپاره استعمالېدل.
نو اپین به ورته ورکاو د درد د آرامولو لپاره اپین خور د ټوخي د آرامولو په روزري نور روغتي سونزو د رفقولو یا د تداوی لپاره اپین کارول کده. اپین بدخشان ته کې دي سي د ورخمو لاره د لچین او بخارا څخه راغلي، یعنی سرچینه لاغي خونه یو دی په کارولو شروع کړی ده.
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د درد آرامولو لپاره لتاریاک څخه د درملو په توګه کار اخیستل کیږي. خو په وروستیو کلونو کې په روغتیایي مرکزونو کې پر بستری شوی او معتادون یو تر سره شوی څېړنه ښیي هغه څوک چې تاریخ د درملو په ډول استعمالوي وروسته قرباني معتاد کیږي او د وخت په تیریدو سره د کیمیاوي نشئی موادو په دام کې نخلي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو آزادي رادیو اوري چې پر منځلوي څپو سربیره په 3.5 څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې معتادینو ته مشوره ورکول د احتیاط د درملنې هغه مهمه برخه ده چې له دې پرته د معتاد درملنه ناشونې ده. دا چې د معتاد د درملنې په بهیر کې د کانسولینګ یا مشورې پړاوونه کوم دي، د درملنې دا میتود څومره ګټور دی او په کومو حالاتو کې استفاده ځنې کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې چې په پیل کې معتادینو ته د مشورې ورکولو په اړه معلومات ورکوي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي.
معتادینو ته د مشورې ورکول یا کانسلنګ کوم ډولونه لري؟
د معتادینو لپاره کانسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کانسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کانسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي، کانسلنګ کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کانسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کانسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
په نشي موادو لاخته کسانو سره کونسلنګ یا مشوره کولو پړاوونه کوم دي؟
د مخدره موادو احتیاط یو مغلقه ناروغي ده او د دې ناروغي درملنه ډیر وخت او تعقیب ته ضرورت لري. نو په دې اساس د دوی کانسلنګ مختلف پړاوونه لري. په مجموع کې په اولو مراحلو کې کله چې یو مریض د مخدره موادو تر تاثیر لاندې وي او د مخدره موادو پاتې شونې او بقایا یې له وجود نه نوي وتلي، په دې مرحله کې کونسلنګ اکثرا نه ترسره کیږي او یا که چیرته ترسره کیږي ډیر په عمومي موضوعاتو او په ساده موضوعاتو او په داسې مسایلو باندې کونسلنګ کیږي چې هغه د ناروغ د ناراحتۍ او د مشکلاتو د زیاتېدا سبب نشي. کله چې د ناروغ فزیکی وضعیت او جسمانی صحت تر یو حده د ډاډ وړ شي، له هغه وروسته په بله مرحله کې کېدای شي د بیلګې په توګه د مخدره موادو د احتیاط په عواملو ورسره وغږیږي، یا دا چې کوم خطرونه په راتلونکي کې دی بیا مخدره موادو ته اړ کولی شي، او بالاخره کله چې مریض فکرا آماده شي او د مخدره موادو تاثیرات له وجود نه رفع شي، نو په دې وخت کې بیا کېدلی شي په لا تفصیلي شکل سره د کانسلنګ مختلف مراحل ورسره پلی شي.
د مشورې ورکولو میتود د څه ډول معتادینو لپاره په درملنه کې ګټور دی؟
کونسلنګ د مختلفو ناروغانو لپاره ګټور تمامیدای شي او د مخدره موادو روږدي کسان تر ډیره فکری احیا ته یا فکری بیا رغیدنې ته یا فکری ملاتړ ته ډیر ضرورت لري. تر ډیره د دې د شخصي رواني او اجتماعي مسایلو او مشکلاتو د حل لپاره کونسلنګ ضرور دی. نو په دې اساس اصلي باور دا دی چې د دوی د بیا رغیدنې یا د درملنې د ملا تیر همدا کونسلنګ خبرې اترې او مجلسونه او بحثونه دي چې له دې سره دوی فکرا تغییر کوي. په دې اساس کولی شي له مخدره موادو پرته ژوند ته مخه کړي.
د کانسلینګ یا مشورې ورکولو میتود ولې د احتیاط په درملنه کې ګټور دی؟
په دې ضرورت ډیر دی چې یو خود دوی درملنه اوږدمهاله ده، یعنی یو دوه درې میاشتې بستری درملنه او له هغه وروسته تعقیبي درملنه تر یو کال پورې دوام کوي. نو په دې اوږده موده کې د ډاکټر او د ناروغ ترمنځ په ایتي و مسلکي رابطه موجوده وي، او دغه رابطه د کانسلینګ په جلساتو یا د مشاورې د خبرو اترو په جریان کې تضمینېدای شي، او د مریض له حالاتو، د مریض له پرمختګ، د مریض د تداوی په وړاندې له خندونو کافي معلومات ترلاسه کېدای شي.
د احتیاط د درملنې په کومو حالاتو کې له دې میتود څخه استفاده کیږي؟
د احتیاط د درملنې مختلف مراحل دي. اوله مرحله تر ډیره په طبي درملو متمرکز وي چې په هغه کې کونسلینګ یا مشاورت تر ډیره ځای نه لري، ولی کله چې د ناروغ وضعیت مخ په ښه کېدو شي نو کانسلینګ یا مشاورت د ډاکټر او د مریض ترمنځ اصلي موضوعات وي او د هغه تاثیرات ډیر زیات وي.
آیا له ټولو معتادینو سره یو ډول مشوره یا کانسلینګ کیږي، او که د نشه یي موادو استعمال عمر او د اعتیاد مودې ته په پام سره توپیر لري؟
څوک چې مشاورت یا کانسلینګ کوي یا له په یو کلینیک یا د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې د کانسولر په صفت کار کوي، هغه باید اول خپل ټریننګ ترلاسه کړي تر څو هغه اساسي مهارتونه د کانسلینګ په برخه کې ولري. د هغه ترڅنګ د هر ناروغ د عمر او د هغه د شخصي ستونزو په اساس کانسلینګ تنظیمي. د هغه ترڅنګ د مخدره موادو د ډول، د احتیاط د شدت، او دا چې څومره کلونه مخدره مواد استعمال شوي دي، د دې په اساس د کانسلینګ محتوا، طریقه، وخت ځانګړی کیږي.
دا مشوره یا کانسلینګ یوازې تر معتادینو پورې ځانګړې ده، او که د دوی له کورنوي او خپلوانو سره هم کیږي؟
مشاورت یا کانسلینګ تر ډیره په معتاد تمرکز کوي، د دوی خپل مشکلات تر حل کوي. خو په بعضی حالاتو کې مشکلات او ناروغي داسې وي چې په هغه کې د کورنۍ ملاتړ او ونډه هم ضرور وي. د ناروغ شاوخوا کسان هم باید پکې برخه واخلي او کومک وکړي. نو په دې حالاتو کې بیا په ځینې جلساتو کې د کورنۍ غړي او حتی د ټولنې بعضی مرتبط کسان هم پکې شاملېدای شي، تر څو چې د ناروغ تداوی مؤثر وي او د درملنې تر پایه د مخدره موادو په درملنه کې دوی برخه واخلي او خپله درملنه بشپړه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریدئ چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ مدشر په پولي تخنیک پوهنتون کې د لومړي کال محصل و چې انډیوالانو یې لومړی په سګریټو او وروسته په ښیښه معتاد کړ. مدشر وایي چې هغه مهال مې نشه یي مواد نه پیژندل، د ناپوهۍ له امله معتاد شوم. مدشر زیاتوي چې له پوهنتون څخه شړل کېدل او د فارغ شوي ټولګیوالو لوړې وظیفې او اقتصادي پرمختګ مې زخ ډیر ځوروي. دوی وایي که مې نشه نه کولای اوس به له پوهنتون څخه فارغ او ښه وظیفه به مې درلودی. دا چې مدشر د نشې له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې ویلو دولسم اخلاص کو پانتون کې عملی شوم. اول سمستر او دوم سمستر مې ویل ستیم بیا پری کو د برق پانځای کې، بس داسې د نو په انډیوال سره چې کته پورته ګرځې دو کنه نه پوهېدو، د سګرټ نه شروع شو بیا ورو ورو چارج شول، بیا چارج نه شي ته خېزو ویلو. زه به نه پوهېدم چې دا شپ چې شي کې ویل کېږي، اته رقم ته ویل کېږي، ما ته به ویل بیلر کې ویل کېږي، سړی ښکلی کوي، رنګ رنګ بانې هغه بیرته کوه. داسې وخت ورسېده چې ومې ویله چې عملي شو، اوس هم دا د سر خوړلی دي چې داسې یو مرض دی چې ډېر په سخته انسان ځان ته ژغورلی شي. خو نشه یي توکي چې دي انسان د خوده وباسي، یعنی څه مفکوره چې لري، څه فکر چې لري، هغونه دې وباسي. شی چې عادي انسان کاغت نه کوي، بس خپل گیر کې براون وي چې چې نشي کاغه وکوي بس ورو ورو د نشي اخر خط ته ورسیدو بس د ستار نه ته خو پر هر څه کې تغیرات راوستل دي د سماتي راته وړوکای کو واسو د کی راته ځای پکل فکر مې خراب کړای دا اوس شي مخ کې کوم هوس کولای شوای کوم درس بم ویلو اوس نشي کولای کارم کوو خو د کار دائم وغورځول بس اقتصاد مې داسې وخت شو چې صفر کو سړی د صفر سره ضربې دکان مې درلودو خوراک لازم دشان می خرڅول د خوراک فروشي بس ورو ورو سرمایه راته کوچنی کړه بس اخر داسې وخت شو چې د دکان د کرایې بم ځهب وقی بم دکان بالاخره لاړ د خپل مخ خپسه بس د ټول نشي او تماشې شو بس ان سفیان مې د ما د دورې خلک غټو غټو وظیفو کې دي شرکت کې دي هوټل کاروبار خپل ژوند مختوړي که زه نه وایم علي شوی بس ما بم ژوند زندگی وخت اوس به فارغ شوی ما اوس به وظیفه چښتن وم په کوم بخش کې بم بس وظیفه کوله واده به مې و بچیان به مې و د دنیا چې څه کار ته پورته ګرځي کارونه کوي که نه روزي ګټي خپلو بچیانو ته خرڅ و مصرف کوي بس سیالي و شریکي کوي زه بېخي نورې پسمانده کړی یم د نشه سړی ګوشه نشي نه کوي بس په اجتماع کې به دې زړه نه غواړي زړه به دې دا غواړي چې ته به یوه ګوشه کښېنې کرار خپلې نشې وکړي غورترین مشکل دا ده چې د نشه یي انسان مشکل یې د کور سره پیدا کیږي چې کور ورته وایي چې یا د نشه پرېږده یا موږ پرېږده
آیا پوهېدلاست آیا پوهېدله چې د شیشې نشه معتاد بدګمانۍ په ناروغۍ اخته کوي؟ دا به ډاکټر محمد ګل صمیم راته ووایي.
شکیه بدګمانۍ هغه روحي یا رواني ناروغي ده چې په عربي کې ورته هزیان او په طبابت کې موږ ورته ډیلوژن وایو. مخدره مواد هم یو له هغو موادو څخه دي چې د شخص پر دغه قسمت د دماغ باندې بد اغیزه کوي، تفکر د ګډوډي سبب ګرځي. دا ناروغي هغه وخت یو شخص پیدا کیږي چې د شخص د ذهن په هغه برخه کې چې وظیفه یې فکر کول دي تغیرات رامنځته شي. شخص ته مختلف فکرونه پیدا کیږي، ګډوډ فکرونه ورته پیدا کیږي، پر هر چا باندې د شاکی وي، شک قرباني لري، اتل پر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري، پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، حتی د غوی د لاس غذا نه خوري او دا فکر کوي چې ګواکې په دې کې بې ماته زار اچولی وي. حتی بعضې وقت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دی دا فکر کوي چې دا د ما په باره کې خبرې کوي.
آیا پوهېدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستوي برخه ته راورسیلو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې چې عبد الله کور ته راځي خو ډیر وار خطا وی او چیرای ډیر غمجن ښکاری. خځې ته وای چې پر سر می درد یې لک چای را پخې کړه. خځې هم وار خطا کیږي وای چې خامخه کومه بده پیښه سوي ده خو تیز ما څخه پټوي. دا چې اصل کې څه ده، عبد الله ولی وار خطا دی او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
او سړی خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
بس مو پسې ګرځه، یوه پیاله چای راوړه چې سر مې ډېر درد کوي.
چې راته ونه وایه نه دې پرېږدم، خامخا څه خبره ستا چې زما څه پټوې.
ته وا بله به څه خبره وي، کبیر زوی دې بیا ځان په بلا اخته کړی دی.
ولې په کبیر زوی مې څه شوي دي؟
بېرته پوډرې شوی دی.
او سړیه خوله دې په خیر خلاصه وه، کبیر سم جوړ هلک دی او ته وایه چې پوډرې شوی دی؟
نو زه دروغ وایم؟
پخوا به یې په کور کې پر کوچنۍ خبره جنجال کاوه، خو اوس شکر ډېر نرم دی، چاته تر ګل ترخه خبره هم نه کوي.
تا خو اول هم نه منله چې کبیر نشه کوي، تر ډېره وخته لې دا خبره پټوله، خو کله چې د نشې بد بوی ټول کلی پر سر واخیست او ښې وشرمولو بیا نو تا هم ومنله.
نو موږ خو د کبیر علاج وکړ، څو میاشتې په شفاخانه کې بستري وو، تر هغه وروسته سګرټ لا نه څکوله، څنګه داسې ناببره بېرته په نشو اخته سو؟
ستا که زړه ته نه لویږي هغه ستا کار دی، خو ما نن لاس په لاس د ملک فیض احمد له زوی سره ونیو چې هیروین څکول.
ته څنګه په پوه شوې؟
چې رښتیا شي زه پخوا لاسه ناسه ورباندې پوهېدم، پټ پټ مې ساره، هغه و چې نن مې په خپلو سترګو ولید. که ستا خبره مې منلې وای تا خو به تل راته ویل چې هلک جوړ دی.
زه خو ډاکټر خطا ایستلمه، ویل هلک جوړ شوی دی،
زهم دی خبر حیران کړم چې مونږ خو علاج وکړ. ډاکټرانو راته ویل چې هلک کور ته بوزئ نور جوړ دی، لکه چې ډاکټرانو سم علاج نه دی کړی.
خدای دې د دې ډاکټرانو کور خراب کړي، دوی ولې نه حق خلک خطا باسي.
زه هم ډاکټرانو خطا استلم، سبا یې ډاکټر ته ورولم او دا خبره ورسره سپینوم.
که ستا اجازه وي زه به هم درسره ولاړ سم.
سمه ده، دواړه به ورشو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. خدای دې خیر کی، داسې خفه معلومی گئی، خیریت دی؟
خیریت لکومه شو ڈاکٹر صاحب، زما د زوی ژوند را تباک او ته وای چې خیریت دی.
ولی ما څه بد در سره کړی چې داسې راته پکاری؟
ډاکټر صاحب، تا خو چې زوی دې جوړ شو پودر یې پرې شودل کور ته بوزی.
تا خو مونږ خطا ایستلو، تا ویل جوړ شو کور ته بوزی.
ما خو نور خبرې هم درته کړې وې، هغه مو یاد دي؟
په هغه ورځ چې تا ویل زوی دې جوړ شو مونږ په خوشحالۍ اخته شولو. ستا خبرې مې نه دي یا ډاکټر صاحب چې څه دې راته ویل.
اصل مشکل دغه دی، څوک چې خپله خبره کوي باید د بل خبره هم واوري. ناروغ او د ناروغ خپلوان که د ډاکټر خبرو ته غوږ ونه نیسي نو علاج یې خود ځای نه نیسي.
ښه خیر دی ډاکټر صاحب، اوس راته وایه.
ما درته ویلي وو چې هلک باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي. باید موږ یې وګورو چې څومره فرق پکې راغلی دی، څه ستونزې لري او نور څومره وخت علاج ته اړتیا لري.
خو تا ویل چې جوړ شو، څوک چې جوړ شي بیا یې ولې د هغې شفاخانې ته راولو؟
استغفرالله، ما کله وویل چې هلک جوړ شو؟ ما خو یوازې دومره درته وویل چې نور په شفاخانه کې بستري کېدو ته ضرورت نه لري، کور ته یې بوزئ، خو باید په هفته کې یو وار خامخا شفاخانې ته راشي.
ډاکټر صاحب څه وایو؟ زموږ خو دې خبرې ته بیخي پام نه دی سوی.
ما دا هم درته وویل چې ناروغان په شفاخانه کې مونږ څارو، خو په کور او کلي کې به یې تاسې خپله څارئ. هر حرکت او هر خبرې ته به یې پام کوئ او بیا به مونږ ته وایاست. آیا تاسې په دا یو کال کې شفاخانې ته راغلي یاست او د خپل ناروغ حال مو راکړی دی؟
رښتیا هم چې شفاخانې ته نه یو راغلي.
ګورئ، د معتادینو د علاج په برخه کې موږ او تاسې ټول مسؤلیت لرو. که خپله کبیر او تاسې بې پروايي نه وای کړې، اوس به کبیر بیرته نه پوډري کېده.
ډاکټر صاحب ډېره بخښنه غواړو، رښتیا هم موږ به دې خبرې ته پام کړی وای.
ډاکټر صاحب زه څه پوهېدم چې هر هفته به زما راتګ ضروري وي. ما خو ویل چې نور جوړ شوم.
کبیره، تا خو به هر هفته موږ ته ویل چې زه نن شفاخانې ته ولاړم، دوه مخیه تا موږ ته دروغ وویل.
خیر دی، هلک ناروغ دی، له ده څخه ګیله نه ده پکار. تاسې ولې کومه ورځ شفاخانې ته نه راغلاست؟ د موبایل شمیره مې هم درکړې وه. تاسې باید پوښتنه کړې وای چې هلک شفاخانې ته درځي او که نه.
ولا دا خو رښتیا وایي ډاکټر صاحب.
آجي کاکا، چې نه ناروغ او نه تاسې موږ ته څه ووایاست، موږ به څنګه پوښو چې ناروغ څنګه دی؟
ډاکټر صاحب موږ دا منو چې بې پروايي مو کړې ده، موږ باید ستاسې ټولې خبرې عملي کړې وای. خو اوس یو چاره راوشه.
خیر دی، اوس هم ناوخته نه دی. که لږ پر دې کار پښیمانه وي او غواړي چې علاج یې وشي، موږ به یې بېرته بستري کړو.
ډاکټر صاحب زه نور له نشې څخه بېزاره یم، زه غواړم چې علاج مې وشي.
سمه ده، بېرته به دې بستري کړو، خو ګوره بیا به بېغوري نه کوي.
زمه ده ډاکټر صاحب، بستر و.
خیر ویسی. او جی صاحب، تاسې به هم بې پروايي نه کوئ.
سمه ده ډاکټر صاحب.
سمه ده ډاکټر صاحب، ډېره مننه، څه چې ته وایې هماغسې کوو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.